سلامونه واستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوي د مشال لیډو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هله د روغ جوړ او خوشاله وایست د خبري غړي د چپکی به یو شمیر ریپورتونه دراورو خو د سر ریپورتوم د بټاګرام په الای کې چې هغه ماشومان چې په چیرډف کې ازانګو کې بنسي وو هغه را خلاصوي دغه په اړه تفصیل دی او ورسره بیا د صحت کارت او د تورخم د ټیکسی چلونکو ستونزې او نور هم ډېر رپورټونه ستا خو دا به وروسته وي. په پیل کې به شاهین بنیرای خبرونه وایي.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا د بټګرام پالای کې په یو کیبل کار کې بند پاتې اته کسان ژغورل شوی دي. په خیبر پختونخوا کې د بیمه ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د پانګو د نشتوالي له کبله یو ځل بیا په صحت کارت درملنې ودرولې دي او د نړۍ د 500 پر مخ پر ود اقتصادونو ډلې یا بریکس سرمشریزه د سویلي افریقا په جوهانسبرګ کې پیل شوی ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د بټګرام پالای کې په یو کیبل کار کې بند پاتې اته کسان ژغورل شوی دي. بیګا د ریسکیو یو یو دو دوا او د فوز د اماړیکو د ادارې ایس پی آر لخوا په جلا جلا بیانونو کې ویل شوی چې عملیات په کامیابۍ سره سرته رسیدلی او د سکول د شپږو ماشومانو په ګډون اته کسان ژغورل شوی دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ هم د سوشل میډیا پلیټ فارم ایکس باندې د ماشومانو په ژغورل کېدو د خپل خوشحالۍ څرګندونه کړې او د فوز ژغورنې د ادارو ضلعي انتظامی او ځایي خلکو د زیار ستاینه کړې ده. بلخوا د سیمې او سیاسي او مدني فعال نعیم شاهین مشال لیډو ته ویلي چې په پیل کې پوځي هلیکاپټرو یو ماشوم خوندي کړ او بیا یې عملیات ودرول. د نوموړي په وینا پاتې کسان ځایي خلکو په خپل کړاو او همکاري ژغورلې دي.
بریگیڈیئر صاحب راغه آرمی والا نو هو کریډ ختمې ده خلکو پوسټونه شروع کړی. هغه کریډ وایي نه هو آپریشن روکاو کا لوکل چمنکاو بیا د کاغان زیب لائن والا دی انټرنیشنل یو سب دی هغه هایر کړل هغه را وشت نو هغه باندې بند کړل په خپل یا سره هغه طریقه شروع کړه نو دا سیم جذب کولا کی
دا پیښه پرون سهار هغه وخت رامنځته شوه کله چې د چیرلفټ دوه تارونه پرې شول او د غرونو په منځ کې د سیند د پاسه زوړن پاتې شو. په خیبر پختونخوا کې د بیمو ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د پانګو د نشتوالي له کبله یو ځل بیا په صحت کارت درملنې ځنډولې دي. په دې اړه د صحت پلس یو چارواکي پرون د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې د سټیټ لایف اداره د تیر یو کال راهیسې په خپلو پیسو د درملنې اسانتیاوې ورکوي. نوموړي زیاته کړې ده چې اوس هم د انشورنس کمپنۍ 24 ارب روپۍ حکومت ته قرض پاتې دی. سټیټ لایف وایي چې د اګست 2 راهیسې به په صحت کارت د درملنې اسانتیاوې نه ورکوي. له دې وړاندې هم کارپوریشن د اپریل په میاشت کې د پانګو د نشتوالي له کبله په صحت کارت درملنې ودرولې وې چې د حکومت سره د مذاکراتو وروسته بیا بحال شوې. د صحت کارت پلس د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې 2.5 لک کورنۍ په صحت کارت د 10 لک روپو پورې ویډیا علاج کولی شي او په یاد پروګرام هر کال 13 ارب روپۍ خرڅ راځي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې اقلیتونه د بریدونو سره مخ دي، وفاقي حکومت راتلونکي اونۍ د مذهبونو ترمنځ د هم آهنګۍ په موضوع قومي کانفرنس راغوښتی دی. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم انورالحق کاکړ په مشرۍ د نگران کابینې په غونډه کې شوې ده. د کابینې لخوا لارښودنه شوې چې کانفرنس ته باید د نړۍ د مختلفو مذهبونو او مکتبونو عالمان راوبلل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 14 د پنجاب په جلانواله کې بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور د عیسویانو یو شمیر کلیساوې او کورونه وسیزل. بلخوا پاکستان کې د لږکیو اتحادیې یا ماینارټیز الاینس پاکستان ویلي چې ریاست په جلانواله کې د عیسایانو په ساتنه کې په بشپړه توګه پاتې راغلی دی. په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ ضد پولیسو یا سی ټی ډی مرستیال مشر ویلي چې سیمه کې د ترهګرۍ د مسلې د هواري لپاره کابل او اسلام آباد د یو بل سره په تماس کې دي. دا خبره د سی ټی ډی اډیشنل انسپکټر جنرل شوکت عباس پرون په پیښور کې خبریالانو ته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ادارې ادعا کوي چې وسلوال په پاکستان کې د فعالیتونو له ترسره کولو وروسته افغانستان ته تښتي. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کورونو چارو وزارت سرپرست سراجالدین حقانی ویلي چې په پاکستان کې د نامنې وروستۍ پیښې دغه هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید په خپله هواري کې. او د نړۍ د 15 مخ پر ود اقتصادونو ډلې یا بریکس سر مشریزه د سویلي افریقا په جوهانسبرګ کې پیل شوې ده. د ډلې مشرانو پرون د بریکس تراتلونکي کړنلارې په اړه غونډه وکړه، خو د نړیوال نفوذ زیاتولو لپاره د ډلې د احتمالي پراخېدو په اړه د مهم بحث نه وړاندې د دوی ترمنځ د نظر اختلاف بیا راپورته شو. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بونیری واوریدل. پرون د بټګرام الای په چیرلیفټ یا زنګو کې بند پاتې اته کسان وژغورل سو، خو دوی شاوخوا 15 ساعته په هوا کې د ژوند او مرګ ترمنځ ځوړند یا راټال ول. کله چې مځکې ته راغلل نو د خلکو احساسات څه؟
هر وقت پر ذہنوں کی دار گڑھ لگ کے اس پر منگتا در رم خبر ملاوی کی یا در خوشحالی خبر ملاوی کی نو اللہ پاک رہا ہم پر دولتا در خوشحالی خبر ملاو شو یو بلن بارکیانی مہر کلی
د تورخم دروازه کله بند او کله خلاص سی. دغه سی او حالت د هغه ځای ټیکسی چلون کې څومره اغیزمن کړی دی
چې ګیټ بند شي موږ تاوان دسی کیږي چې هم خسوارلی وینه دوه دوه نیم زر روپیه موږ تاوان کیږي. خسوارلو غریبانو تکلیف وي، په تذکره باندې پریږدي نه.
د پښتون ژغورین غورځنګ مشران وایي چې د اګست پر 13 په اسلام آباد کې تروریستي غونډې وروسته پولیسو د دوی د ملګرو د نیولو لړۍ پیل کړې ده.
زمنګه په درزنونو ملګري زندانونو ته اچولې دي او لګیا دي په نورو بلا ملګرو باندې. ایم پی او د درېمې د پی لاندې چارج کوي او هغوی هم جیلونو ته لیږي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پال ریپورت. د خیبر پښتونخوا د بټګرام په الای کې په یو کیبل کار کې بند پاتې اته کسان له 15 ساعتونو عملیات وروسته ژغورل سوي دي. د پېښه پرون سهار هغه وخت رامنځته سوه کله چې د کیبل کار دوه تارونه پریس ول او د غرونو په منځ کې د سیند پاسه ځوړند پاتې سو. په کیبل کار کې د سکول شپږ زده کوونکي، یو استاد او یو ځایي وګړي سپاره وو. ځای خلک وایي چې پوځي هلیکاپټرو د ماشوم ژغورل نه وروسته امریات تروري ول، خو پاتې کسان هلته ځای خلکو راوستل. او نور تفصیل هم د نیاز احمد خان په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا هزاري ډیویژن بټګرام ضلع الای تحصیل کې د اګست په 12 نیټه د یو کلی شپږ زده کوونکي، یو استاد او یو ځای اوسیدونکی چې په سلګونو پټه چوت څانګو د رسۍ شلیدو له وجې انختي ول، ټول څه 15 ساعته وروسته محفوظ کړی شوي. د هزاري ریسکیو یو یو دوه دوه او د پوز ویان ادارې ایس پی آر دغه لویه کامیابي ګرځولې، خو د الای ځای اوسیدونکي مدني فعال او سیاسي مشر نعیم شاهین مشار ډېر ته د اګست په 12 ناوخته وویل چې د پوز هلیکاپټر صرف یو تن محفوظ کړو، باقی اوه تنان تر هغې وروسته مقامي د بشام یو کمپنۍ غړو هغه وخت محفوظ کړ کله چې تیاره شوه او مقامي پولیسو دوی ته د امدادي کارروایو اجازت ورکړو.
ځای
اوسیدونکی شاهد نادان چې د تحصیل الای چیران یونین کونسل چیرمن دی او ټول ورځ هم دغه زانګو تلون کې ځای کې موجود وو، په دغه اړه مشال ډېر ته وایي.
سهار چې موږ څنګه ورسېدو نو خلکو ته ډېر خوف او ډېره یره او ډېره افسوسناک واقعه هم وه، ځکه چې ژوندي انسانان او ماشومان د سکول سټوډنټان چې دي هغه په عذاب کې وو او په هوا کې ګیرو د مرګ په کشمکش کې وو. کله چې دوی غزین دغه شو انتهایی خلک چې د هغه انتهایی خوشحاله او داسې یو پیښې نه هغوی په امن کې شو چې هغوی هر وخت په ذهنونو کې دا ګڼله چې اوس به موږ ته د غم خبر ملاویږي یا د خوشحالۍ خبر ملاویږي. نو الله پاک رحم وکړي موږ ټولو ته د خوشحالۍ خبر ملاو شو، یو بل له مبارکیانې هم ورکړي.
د الای اوسیدونکي نعیم شاهین زیاتوي چې الای سیمه کې سړکونه خراب دي، خایسته سیمه ده خو پاملرنه ورته نشته. موجوده پیښه ټولنیزو رسنو او بیا د پاکستان میډیا راپور تکړه، نو ځکه الای طرف ته د خلکو پام وشو.
ډېرو ځایونو کې روډونه نشته، روډونو وجنه چیر لیفټ دي او خلک دا مجبوري ده چې روډ نه وي نو همطرف ته ذریعې دي نو چیر لیفټ استعمالوي. هغې کې هم کله کله داسې حادثې وشي، لکه الحمدلله لکه جاني نقصان ونه شو، خو ډېره زیاته خطره وه، خلک ډېر زیات په عذاب شو، په زرګو خلک راغلي وو. نو علیه به مثال جنت دی خو د روډونو وجنا حالات ډېر زیات خراب دي او دا حادثې ګاډي روزانه تاویږي او هر کال 25-30 کسان چې کوم د حادثو شکار کېږي.
د لای پیخې په اړه د پاکستان فوز وین ادارې ایس پی آر په پاڼه ویلی شوي چې امدادي کاروایی د پیخور کور کمانډر په نگرانۍ کې ترسره شوه او دې کې څلور هیلیکاپټرو او د فوز یو شمېر ځواکونو برخه واغسته او ټول تنانی محفوظ ځای ته ورسول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم یو بل رپورټ ترازو په خیبر پښتونخوا کې د بیمو ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د مالی بحران لکبله یو ځل بیا په صحت کارت د درملنې اسانتیا ځنډولې دي. د ادارې چارواکي وایي چې حکومت ته یو سل وبخشي. د ادارې چارواکي وایي چې حکومت ته 24 ارب روپۍ قرض پاتې دي او نور نس کولای چې په خپل سر د غلړی روان وساتي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم سټیټ لایف کارپوریشن د اپریل په میاشت کې د پنګو د نشتوالي لکبله په صحت کارت کې درملنې لړۍ ځنډولې وه. تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د مالی بحران لوجی یو وار بیا د بیمو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن ته د پیسې نه ترلاسه کېدو لوجی په صوبه کې په صحت کارت د علاج بندولو مراسله جاری کړي. اداره وایي چې د اگست 28 به په صحت کارت د نوي مریضانو داخلي بندي وي. په دې اړه د صحت کارت پلس یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د سټیټ لایف اداره د تیر یو کال نه په خپلو پیسو په صحت کارت د درملنې اسانتیا ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې اوس هم 40 ارب روپۍ د انشورنس کمپنۍ پاتې دي. دا مردان اوسیدونکي احمد ګل مشال ریډیو ته ویل چې رواندارۍ د مردان روغتون ته په صحت کارت د علاج لپاره راوسته خو دلته خبر شو چې په صحت کارت علاج بند دی.
احمد هسپتال کې ولاړم او مریض مې راوست دی خو دی وایي چې صحت کارت نن نه بند شو. نو دا هم موږ ډېره غټه مسله جوړه شوه ځکه چې مریض ما پرون راوستو راته وي د اپرېشن به سبا کوو چې اوس راغلم دلته کې نو سوچ چې صحت کارت بند شو په پیسو به کوي. نو زموږ د غریبو خلکو خو دومره وس نشته چې موږ اوس دا د 40-50,000 روپو
حکومت سره د کامیاب مذاکرات وروسته یو ورځ پس بیا بحال کړي. د مردان شخصي هسپتالونو د اتحادی جنرال سیکرټری ډاکټر مجیب مشال ریډیو ته ویل چې د صحت کارت پروژې باندې لګیدلې پیسې د سرکاري هسپتالونو لګوي نو عام ولسته به ترې فائدې ډېرې ملاويږي.
مخکم مریضانو پرائیویټ هاسپټل اپریشن کې دي یا چې په سرکاري کې سرکاري هاسپټل اپریشن کې دي او سټانډرډ اف کیر خو مریض ته ملاوي دو کنه تا مریض راوغاستو نه دي دا سرکاري پاتې کو او نه دي دا پرائیویټ پاتې کو. ټاپ پرایورټی دا چې د مریض صحت ته چې مریض پکې خوشي مریض ته خ فیسیلټی ملاوي شي هغه وی انسان دی ته چې پغه کې یو شی خراب کی نو د ټول ژوند د غیر یو کار وکړو نو سره د دې لپاره چې خیر دی 1,000 روپۍ دغه بچت شوې 5,000 روپۍ بچت شوې او کار دی پکې د 1,500,000 روپۍ پیدا کو.
دا صحت کارت پلس د ویب سایټ د شمیرو تر مخه په خبر پختونخوا کې 2,000,000 کورنۍ په صحت کارت د 1,000,000 روپو پورې مفت علاج کولی شي او په یاد پروګرام باندې هر کال 13 ارب روپۍ لګښت راځي. د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په 2014 کال کې په خیبر پختونخوا کې د صحت کارت په نوم د بیمې د لارې د محدودو درملنې پروګرام پیل کړو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
او سم تورخم تزودت پېښور او تورخم ترمنس ټکسي موټر چلونکي وایي چې په تورخم دروازه د سختوي لامل د دوی کاروبار ته تاوان رسیدلې دي. د تورخم کامی ترانسپورټر دی د معلوماتو تر مخه هلته څه د باندې 15,000 موټر هر ورځ دواړو خواو ته په زرګونو خلک وړي راوړي، خو په پوره د نوو قوانینو عمل کېدو وروسته بیروزګار اغېزمن شوی. دوی په تورخم دروازه د سفري بندیزونو د اسانۍ غوښتنه کوي. بلخوا چارواکي وایي د خلکو د ستونزو هواري لپاره دواړو هیوادونو یو کمیټې کار کوي. نور تفصیل د فرحات شنواری په ریپورت کې.
د خیبر ضلع ټیکسي موټر چلوونکو د اگست په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی روزګار افغان سورلیو سره تړلی، او چې کله په تورخم دروازه سفری بندیزونه ولګي او یا هم دا دروازه وتړل شي نو بیا د دوی کار ورسره ودرېږي.
رفیولا می نماز چې ګیټ بند شي مونږ تاوان دسی کېږي چې هم خسوارلی وینه 2,500 روپۍ مونږ تاوان کېږي. وسوارلو غریبانو تکلیف وي، په تذکره باندې پرېږدي نه، ډېر زیات مسافر کینسر والی چا سا تکلیف، چا د زنانه تکلیف بیل دی، د سړو بیل دی، ناس ویل تشپو کې غریبان ډېر تکلیف کوي، بری حالات کوي.
افتخار می نماز تورخم لار بنده شي کنه مونږ ته بس دې مخم ځنه ټیم کې داسي وي چې سوارلی نه وي کنه، او هغه مخم چې ګیټ بند شي نو مونږ ته ډېر ستونزې وي. پوښوي بس هغه کې ټول بیماران راځي، چا ضروري کار وي چې څا داسې لارې مدري کې ټول کاروبار ودرې کې سبزي او مالونه ټول خراب شي. پوښوي
په تورخم کې د ترانسپورت کومي اډې د ریکارډ سرمخه د پیښور او تورخم ترمن سبان دی 15,000 موټر چلیږي، او په دې کې زیاتره افغان وګړي تګراته کوي. یو افغان وګړي بختیار خان ویل چې په کار ده په تورخم دروازه د تیر وختونو په څیر نرمي پیدا کړل شي، او د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړل شي، او یوازې په تذکره یا په رهداري دی د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
مونږ چې اسانی دا چې ګډ کلاو چې تګ را تک شروع شي روزګارونه به ورسره خي. اوس مشکل کې اوس کې لار بند نه و، ور سړی سره اسناتونه ور پرې خوستل نه، په دې باندې مشکل و.
په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط د اگست په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان مختلفو محکمو چارواکو او واکمنو افغان طالبانو د تورخم دروازې د ستونزو هواري لپاره یو ګډه کمیټه جوړه کړي، او هر میاشت سره په صفري نقطه کې ویني او په یو شمېر موضوعاتو باندې سره بحث کوي چې د دې مشکلاتو څخه حل راوباسي. دوی ویل چې د ورځې په حساب یوازې 300 افغان ناروغان په تورخم دروازه د بغیر پاسپورت او ویزې پاکستان ته را داخليدي شي، او د دې افغان ناروغانو شمېرې زیاتولو لپاره هڅې روانې دي. د تورخم انتظامی چارواکو زیاته کړه چې هلته په یو جدید ټرمینل جوړولو باندې کار روان دی، او چې دا مکمل شي نو بیا به د ایمیګریشن کاونټرې او لارې ورسره زیاتې شي، او د ورځې به په اسانۍ سره پرې زیات نه زیات افغان وګړي پاکستان ته را داخليدي شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوسم کورمی تزو په کورم کې یشمیر قبیله او ډلې داسې دي چې ترمنځ د مزکو او جنگلونو په سر د کلون راسي تربګنی روان دي. د دې په نتیجه کې وخت په وخت چکړې سوي چې په نتیجه کې ګڼ شمیر کسانو ژوند بایللې دي. د ګل پرزم په زیران یوسف خیلو کې د ونې پر ملکیت جګړه سوي چې پکې د یوې ښځې په ګډون درې کسان وژل سوي. د سیمې ولسي سیاسي او مذهبي مشرانو غوښتنه کړې چې باید دا لانجې هوارې سي او د سیمې امنیت پر ځای سي. تاریخ ورغځي نور حال راکوي.
د بړکی اوسیدون کې او مدنی فعال زرتاج حسین وای په سیمه کې پر انفرادي او قومي کچه د ځمکو ویلو او ځنګلي ونو بوټو شخړې لا کلونو راهیسې موجود دي چې ور باندې بار بار خونړي لنجې او جګړې هم وشوې، خو تر اوسه د حل لارو ته نه ده وستل شوې چې د دې تر یو حد ذمواري د علاقې پر مشران غورځيږي.
پټي دیو ونې پسار سمود سي درې درې جنازې کو دن اور سموتا مشران پیسالی وکی بیا بی چمان آشی گھومی پیسالی تو چو سایی آغا تا سی زر نظر خلکو ہے.
دا براکور میں پا زیڈان یوسف خیلو کی دا گل پورا زیو فاریق پر بل حل ڈزی اکڑی چی دا ونی پر ملکیت پا خپلو کی وران شول. پا 2023 کال ستمبر کی هم دا ونی پر ملکیت پا مرمی کلی کی پی خشی وا چی پا گی دو تا نمرو او یو بل زخمی شوی وو. د دین علاوه په کورما کې یو شمیر سیمې داسې دي چې پر شاملتیزم کو د مختلفو قومونو ترمن جنگونه د کېدو له کبله ډیر مالی او ځاني زیانونه اوریدلې دي. د پړچنار یو ځای مشر حجروف حسین مشال لډیو ته د نهې پرزویلی کله هم د چا ترمنز کمشخړه راپورته شي نو د جرګې له لارې هغې ته د حل لار کتلی شي، خو په معمولي خبرو سمدستي ټوپک راخیستلو د داسې قسمه پیښو مخه څوک هم نشی نستلی.
کغه انجمن شکل کې دی، کغه تحریک شکل کې دی، کغه قومي مشران دي. نغو علاقه ته خمخواز اندو سوی لکه کې امن قائمون ده پره اول نه امن کونه کې گدی بیا هغه نه بات حکومت کې خبرې ترې کې وی چې د دوړو کوم فریقین څخه خپل مندو کې په مصیبت دي، په پلنجي دي، په داوی دي، یو منځ امن قائم وي، یو منځ کې مسالې حل کړي.
تر دې پس موږ د پړچنار یو دینی عالم لا علامه اخلاق حسین شریعتي او پختل چې په معمولي خبره یو بل قتلولو ته څنګه ګوري، نو هغه په جواب کې وویل دا یو نوړه عمل دی چې د علم کمی او ناپوهی له وجې رامنځته کیږي او په دین اسلام کې دغه شان معامله یو سنگین جرم ګڼل شي.
بے گناہ انسان قتل کوي، انسانیت قاتل سره برابر دی. او بیا وی ونی د پاره، وی جوړې د پاره، وی زمکه د پاره دوره سنگین قاتل کول، څنګه کې وډو نه قاتل شي، هغه کې فیمیل قاتل شي، او دا بالکل هغه ګویا دسې دسې د انسانیت منفی دی، انسانیت خلاف ورزي دی.
په کورما کې د 2020م د 20م او 30م هغه کالونه دي چې بګې زمکو ویلو او ونو بوټو پر انفرادي او قومي توګه لانجی او جګړې تو ټولو زیات شوی. که څه هم په 2020م کال کې د 13 کالونو په مقابل کم جنگونه شوی، خو تر څو چې د پاړچم کني او بالشخیل، تندیوال او لشیرزو، پیوار او گیدو، کوانجلیزو او مقبلو، بغده، عبدالاسا، بوغاکه او کرمان، مالیخیل او ماخیزو او داسې نورو ترمنځ موجود شخړو ته د حل لار نه وي کتلی شوی، د سیمې امنیت او خلکو ژوند به لا خطر سره مخامخ وي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
او سمجو اسلام آباد. په پاکستان کې د پولیسو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو گرفتاری دوام لري. دا نوې تر هغې وروسته پیل شوې چې د غورځنګ مخکښانو د اګست پر 13 اسلام آباد نږدې په خپله جلسه کې د پاکستان پر فوج سخت نیوکې وکړې. ویناوالو فوج د ترګری په ملاتړ او د پښتون میشتي سیمه د سایلو په لوټلو تورن کړ. فوج سل دا تورونه رد کړي دي. د بشري حقوقو فعالانو د غورځنګ د غړو د نیولو غندنه کړې او د هغو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په نیول شوو کې یو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر هم دی، او سره د وتلې وکیله ایمان مزاری هم دی. د دې په اړه باندې نور تفصیل د راشد خټک په رپورت کې.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یعنی پیټیم یو مشر علي وزیر او د بشري حقوقو مدافع او وکیل ایمان مزری په درې ورځو جسمانی ریمان پولیس ته حواله کړی دی. دوی دواړه د غورځنګ د لسګونو نورو غړو تر څنګ له هغې وروسته ونیول شول چې په 13 اګست د پیټیم یو جلسې ته اسلام آباد ته څیرمه د ترنور په سیمه کې ویناوې وکړې. سیاسي او جمهوري فعالانو د پیټیم د غړو په بندي کېدلو خوشحالي څرګنده کړې ده او دا یې د بیان د ازادۍ د حق نه سرغړونه ګڼلې ده. پښتون کمپرا سیاستدان او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پخوانی پخوانی مشر افراسیاب خټک په دې اړه مشال رډیو ته په 2 اگست وویل دلی وزیر او ایمان مزری خلاف پترنو تڼکه درشی فیار کې پدوی په قانونو توبه د خلکو را غونډولو سکری افسران د خپل کار نه منع کولو او په قانون پلي کون کې درو د حملو کولو او خغوی ته د اخترونو ورکولو تورونه لګیدلې دي. خروست ردوارو خلاف یو بل فیار هم وشو چې دوی د ریاست خلاف بغاوت کولو مسله ګډوډۍ جوړولو او ترګری په الزامونو هم تورن کړل. د پی ټی ایم یو غړي او وکیل تولجان په دې حق د مشال وړ پښتنه داسې ځواب کړه.
په اسلام آباد کې یو ډېر لوی جلسه وشو. دغې نه په دوزه منګه په درزنونو ملګري زندانونو ته اچولې دي او لګیا دي په نورو بلا ملګرو باندې. د ایم پی او د درېمې د پی لاندې چارچکی او هغوی هم جیلونو ته لېږي. د میاشتې 2 او 3 لپاره او د هغو سره چاله د ملاقات مقام نه ورکوي. د ریاست خلاف د خلکو په زړونو کې د مخکې نه هغه کرکه چې دا خو موجوده ده او کله کدو دا قسم حربې خپلی نو هغه کرکه نور هم سیوا کېږي.
سپریم کورٹ بار ایسوسیشن د ایمان مزری د نیول کېدو غندنه کړې ده او ویلي دي چې د حکومت دغه ګامونه نه صرف د قانون بلکې په آئین کې خلکو ته ورکړل شوي بنیادي حقوقونو نه هم سرغړونه ده. خو د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د پی ټی ایم د غړو بندي کېدل د قانون مطابق بولی. د یو ټی وی چینل سره د خبرو په مهال د ویل
ہم نے پی ٹی ایم کی قیادت سے مذاکرات کیے.
مونگ دا پی ٹی ایم دا مشرتابہ سر مذاکرات وکڑل. دا مذاکرات اپنے نتیجہ کے فیصلہ وشو چھ دوی با دا ترنور پسیمہ کے احتجاج کوی اور امن احتجاج دا دوی حق تے. خدا اجازت ہی چاہتا ہم نشو ورکول کے دیش دا پاکستان دا دفاع پکون کے درو دست تنقید وکڑی او یا داسی الفاظ ورتا استعمال کی لکہ سنگا چھ ایمان مزری او علی وزیر استعمال کرل.
مزاری صاحبہ نے اور علی وزیر صاحب نے کیے.
پیداوانه ورته چې پی ټی ایم د پښتنو په سیمه کې ترګرۍ او د خلکو د جبري نه درکولو په ضد د 13-15 کلونو راسه مبارزه کوي. په 13 اگست اسلام آباد جلسه هم د غورځنګ د مشرتابه په وینا د ترګرۍ په ضد او د پښتنو په سیمه کې د مدني وسلو د لوټولو په ضد را جوړه شوې وه. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رډیو دا. د پاکستان ګران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي د پنجاب په جلانوالا کې د عیسایانو عبادت ځایونه کورونا سوزونکو دي، بیمار ذهنیت مالکان دي او دا چې د خلکو نفوس په ټولنه کې تر ډېره خپور شوی دی. نوموړي دا خبره د ښار ته په خپل پرونی سفر کې کړې. ګران وزیر اعظم د تشدد دغه پیښو پر اغېزمنو امدادي پیسې هم ویشلې دي. دلته باید ووایم چې د پرون نه بل ورځ هلته تللی و. په جلانوالا کې د اګست په 14 له هغه وروسته چې د اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي خبر خپور شو، د ښار پارېدلو مسلمانانو د عیسویانو شاوخوا اویا کورونه او د هغو کلیساګانې وسوځولې. شانواز ترکزی رپورټ لري.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر د جلانوالی پیښ متاثرینو له د شلو لکو روپو چیکونه ورکړي. د پنجاب په جلانواله کې په 14 اگست ځینې مسلمانانو د ګڼ شمیر عیسایانو کورونه او عبادت خانې په دې تور چې ګینې د عیسایانو د یو کور مخې ته د قرآن مجید ځینې پاڼې پرتې وي قرآن کړي او سوځولې. د اګست 20 نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د عیسایانو کلي یا عیسا نګر ته ورغلی. هغلته دغه چیکونه ورکړي او وروسته د عیسایانو یوې غونډې ته وینا هم کړي.
یہ واقعہ ایک عمومی بیماری کی نشاندہی کر رہا
ہے. دا پیخدی یو عمومی بیماری سرگندونه کوي. د کوم نه چزما ټولنه وخت په وخت ریږي او هغه بیماری انتها پسندیده د تشدد د ډکه رویه دي. زما ذاتی رایه ده چې د دې نه د کوم مذهب سره، نه د کوم دین سره، نه د کوم نسل سره او نه د کوم ژبه سره تعلق شته،
نه کسی زبان سے تعلق ہے.
دا اگست 14 دا پیخه کې د جنوالی د وسیدونکو یو عیسائی جاوید بټی په خبره یو اویا کورونه ته ځانونه اړولې شو. ولې 19 عبادت خانو ته اورونه او یی ځینې برخې ړنګ کړې شوې. دغه پیښه په تور د پنجاب د پولیسو لخوا د معلوماتو سره سم د 140 نه زیات تورن ته نه نیولې شوې. ولې یو مرکزی ملزم چې په جماعت کې د عیسایانو د کورونو د ړنګولو اعلان کړو یې هم نیولې. 13 چې نگران وزیر اعظم دغه ځای ته ورغلی نو هر متاثره کورنۍ ته د 30 لک روپو امدادي چیکونه ورکړل. دغه عیسایانو نه یو جاوید بټي د مشهد ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی ته د 150 کورونو چیکونه ورکړي ولې شل لا پاتې وي. او د زیاته کړه چې اوس وخت دغه سیمه کې رینجر ځواکونه ځای په ځای دي. بٹی ویل دوی په هغه ورځ ډیر غری دریو خو به هم هم دغه عیسایانو په کلونه کې ځینې مسلمانانو ور سره تر خپل وسه ډیر مرسته کړې و
کہ یہاں کے جو مسلم ہمارے بھائی ہیں
دل تجھے کم مسلمانان رونے دی زمو چپ چھا پیریال کی وسی گے لیکن عیسائیوں کا لونے کہ ہم دیر مسلمانان وسی گے ہوی دے عیسائیوں کورن مخ تو در در او قران شریف کتاب یا زنی ایتوں او حدیثوں نے دغه کورن پر دروازو لگول او غگے او کچ دا زمون گ مان دے مسلمانان کورن دی بدی انداز کرا وے زمون گ کورن بچ کر
اس طرح ان لوگوں نے ان کو ان گھروں کو پروٹیکٹ کیا
جاوید بٹی کو خبر چے تر وس اور سردسی میں عام مسلمانان او نور لگا کہ خلق مرستے کبھی او دای هم ول چې ګنې دوی اوس کوم خطره نه احساسوي جاوید بټی زیاته کړه هر څوک مالیم دات باندې د دوی کور نه واپس هغه شان خو نه باندې دي خو به هم ول چې دا امداد کافی دی شان واسطه راځه ما شغال ریډیو په خبر
اوسم دولسمه بجې سویل دی ریپورت سره شاهین بونیرای به د خبر نور لنډی څووروي
زمو مشهد دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا د بټګرام پالای کی په یو چیر لفټ کې بند پاتې اته کسان چغورل شوې دي بیګا د ریسکیو یو دو دوه د فوز د اماړي کو د ادارې اس پی ار لخوا په جلا جلا بهمن کې ویل شوې چې عملیات په کامیابی سره سر تر رسیدلی او د سکول د شپږو ماشومان په ګډون اته کسان چغورل شوې دي په خیبر پختونخوا کې د بیمو ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د پانګو د نشټوالي لقبل یو ځل بیا په صحت کارت درملنې ځنډولې دي د صحت پلس یو چارواکي مشالی روته ویلي چې د سټیټ لایف اداره د تیر یو کال راهیسې په خپلو پیسو د درملنې اسانتیاوې ورکوي دی وایي چې اوس هم د انشورنس کمپنۍ 24 ارب روپۍ حکومت ته قرض پاتې دي په داسې حال کې چې په پاکستان کې اقلیتونه د بریدونو سره مخ دي وفاقي حکومت راتلونکي ونه د مذهبونو ترمنځ د اهم اهنګې په موضوع قومي کانفرنس راغوښته دي دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم په مشرۍ د کابینې په غونډه کې شوې ده په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ ضد پولیسو سی ٹی ڈی مرستیال مشر ویلي چې سیمه کې د ترهګرۍ د مسلې د هواري لپاره کابل او اسلام آباد د یو بل سره په تماس کې دي ایڈیشنل انسپکټر جنرل شوکت عباس پرون په پیښور کې خبر اعلان ته وویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د حکومت په کچه رابطې شتون لري او د نړۍ د 15 مخ پر ودی اقتصادونو ډلې یا بریکس سر مشریزه د سویلي افریقا په جوهانسبرګ کې پیل شوې ده
د خبرونو لنډیز مولا شاهین بنیر واوري د لاوسم د خبرونو دومې نیمای ته راغلی او یو شمېر رپورټونه په کیلرو خو فایل با له افغانستان اوکو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو عالی کمشنری د یوناما د رپورت په نن غویلی چې طالبان د بخنی له عمومي ژمنې سره سره کلکې سرغړونه کړې دي د یوناما په رپورت کې پرون طالبان له بیا واکمنې درایسي په 213 صحرایي وژنو 14 عمدي ترې تم کولو او یو سلسلو تلوي زورونی او وهلو او دارنګ په نورو جرمونو تورن سوي طالبانو دا رپورت ناسم بللې او موندنې رد کړې دي سفی الله ستانگزی په دې اړه رپورت جوړ کړی
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو عالي کمشنري وایي طالبانو د خلکو له اعتماد سره خیانت کړی او د بشري حقوقو جدي سرغړونو ته دوام ورکړی دی د دې کمشنري ویاند جرمی لارنس پرون د یوناما وروستی راپور د هغو اعمالو او چلندونو ښکاره تصویر وباله چې طالبان یې د دې خبره د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې ترسره کوي بشری حقوقو عالي کمشنر وایي دا رپورت لکه چې طالبان واک ته رسیدلي له پخواني حکومت او امنیتي ارګانونو سره د تړلیو خلکو په وړاندې د چلند یو واضح تصویر وړاندې کوي دا د هغو ژمنو باوجود پیښ شوي چې حاکمه چارواکو ویلي دوی به هدف نه ګرځوي دا د خلکو د اعتماد په وړاندې خیانت دی هغه د یوناما د رپورت ټکان ورکوونکي ارقام تکرار کړل او ویل اکثریت پیښې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ارګانونو د غړیو په وړاندې شوي واکمن چارواکي د 213 صحرایي وژنو 14 په زور تریتم کولو څه باندې 143 شکنجه او ناسم چلند او 440 نیولو او بندیانولو مسؤلین دي د یوناما په رپورت کې راغلي دي چې دوی د 2023 کال د اګست 15 چې طالبان واک ته رسیدلي دي د 2023 کال د جون تر 30 پورې د پخوانی جمهوری نظام د کارکونکو په وړاندې د بشري حقوقو د نقص ټول ټال اته سبق قضیه ثبت کړی دي طالبانو بیا دغه راپور مندنی پکلا کرد کړي د دوی ویان زبی الله مجاهد لیکلی دی یونا ما راپور حقیقت نه لري او ګواکې د طالبانو لخوا عمومي عفو په ټولي زتو عملی شوې ده. اخو د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت سرپرست راجین حقانی هم چې دای کندی ته په سفر تللی د سې شمې پرس په واغونډه کې ادعا وکړه چې د عفو له فرمان سره هیڅ چا د غچ اخیستلو لپاره اقدام نه دی کړی او ګواکې طالبان د غچ اخیستنې فکر نه لري او نه چاته د دې کار اجازه ورکوي. د طالبانو له دې ادعاو سره سره د بشري حقونو د څار سازمان بیا ویلي د طالبانو انتقامي وژنې هیڅ پای نه لري. دغه سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتي عباسي ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو سره د هغو ډلو نومونه واخیستل چې د دې په خبره د طالبانو له غچ اخیستونکو اقداماتو په امن نه دي.
د شک پرته چې افغانستان نور د ښځو لپاره امن هیواد نه دی، د یوې ښځې په توګه افغانستان کې هیڅ اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري. په دې سربېره د بشري حقونو فعالان، د تېر نظام کارکوونکي، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هر څوک چې طالبانو خلاف خبرې وکړي او له طالبانو نیوکه وکړي خوندي نه دي.
طالبان د 2018 کال د اګست په 15مه واک ته ورسېدل. دوی په دې موده کې د نجونو او ښځو په وړاندې په محدودوونکو اقداماتو تورن دي چې لویې بېلګې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونو تړل دي. په دې سربېره د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقونو ګڼو سازمانونو تر دې مخکې هم طالبان تورن کړي چې د عفو فرمان یې نه دی عملي کړی او د پخوانیو امنیتي او دفاعي ارګانونو یو شمېر غړي وژلي، تریتم کړي او په بېلابېلو پلمو یې بندیان کړي دي.
د سفیر لاستانګزی ریپورت موریدی او سم یو بل ریپورت دی. د ترکی یو عدالت د دغه واد د سرحدي ځواکونو دوه سرتيري په اوجده بند محکوم کړل. د امریکا ژغ رادیو د ریپورت لمکه د غاسکر د ترکی او ایران ترمنز پر پوله پر یو افغان کډوالی د جنسي تیری په تور نیول شوی دی. وروسته له هغه چې د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، ډیری افغانان هڅه کوي چې د ایران له لارې ترکیه ته واوړي. سفیر الله ځانګړي نور جزئیات لري.
د ترکیه د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري پر یوې افغان کډوالې د جنسي تیری په تور په 2.5 کال او 3 کال بند محکوم شول. د امریکا غږ آشنا راډیو د ترکیې برخې د راپور له مخې دا پیښه د روان کال د جنوري په میاشت کې د ترکیې په وان ولایت کې هغه مهال شوې چې د یوې ښځې په ګډون اته افغان کډوال د ترکیې سرحدي ځواکونو له ایران سره د دغه هیواد په پوله کې ونیول. له پیښې وروسته زیانمنه شوې ښځه د دغو عسکرو له منګولو تښتېدلې او په همدې سیمه کې یوې بلې پوستې ته ځان رسولی. وروسته د دې ښځې د اظهاراتو په اساس تورن عسکر نیول شو. د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو زیات شمېر افغانان هڅه کوي چې د ډېرو ستونزو او خطرونو په منلو سره د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو او بیا ترکیې ته لاړ شي، خو ځینې هیڅ کلام خپل اصلي منزل ته نه رسیږي. په ترکیه کې میشت افغان ډاکټر امان نورزی ازادي راډیو ته وویل د ترکیې او ایران ترمنځ په پوله کې افغان کډوال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. اکثر کډوال له افغانستان څخه ترکیې ته له سلو هیلو سره راځي، خو له بده مرغه په پوله کې له سختو ګواښونو او وهلو ټکولو سره مخ کیږي چې په ځینو مواردو کې د سختو ضربو له لاسه دوی د لاس او پښې او انسار اډوکي ماتیږي. په دې سربېره چې نړیواله مافیا د ترکیه او ایران په پوله کې له دې کډوالو خپلې پیسې اخلي، ځینې دا کسان تریتم کیږي او یا هم ترکیه ته په کومه حالت کې راځي. زه ډاډه یم چې د ترکیه حکومت به دغه ستونزې هوارې کړي. ترکیه یو له هغو هیوادونو ده چې د افغانانو په ګډون د زیاتو کډوالو کوربه ده او دا لومړی ځل دی چې د ترکیې د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري پر یوه افغان کډوال د جنسي تیری په جرم محاکمه کیږي او په اوږده بند محکومیږي.
دا اوس سفیر الله ستانکسی. اوس هم یو بل ریپورټ راځو، هغه هم د زده کوونکو ستونزو ته. په پاکستان کې زیاتېدونکې ګرانۍ د خلکو ژوند ګران کړی دی چې پکې هغه زده کوونکي هم دي چې له خپلو کورونو لیرې په نور ښارونو کې د زده کړو لپاره تللي دي. زده کوونکي وایي چې د کورنۍ له طرفه استول شوې پیسې میاشتني ضرورتونه نه پوره کوي. په دې وخت کې یوازې روانه میاشت شانو په بای کې 15.5% زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه له پېښوره د وسیم سجاد ریپورت اورو.
په پاکستان کې د ګرانۍ او د پېټرولیم مصنوعاتو د قیمتونو له وجې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ځایونو نه په پېښور کې د تعلیم لپاره راغلي زده کوونکي پریشان دي. د کوز دیر سره تعلق لرونکي او په پېښور پوهنتون کې د سیاسياتو د څانګې زده کوونکي محمد بلال مشال ریډیو ته وویل هغه هڅه کوي چې د تعلیم سره ځان ته مزدوري پیدا کړي او په کور والا بوج جوړ نشي.
کوم چې موږ د سټوډنټ د ډیلی روټین یو شی نه دیو، خدای یو پټبل باندې دې ځان شو مخکې کوم دې شی نه باندې زمونږ 5000 روپے خرچ راتله و زمونږ په دی باندې 10000 او 8000 روپے خرچ راځي. دا شان دې زمونږ چې کوم ډیلی بیسس باندې موږ خوراک او پاسټل کې پاتې کیږو، نو په خوراک او په کتاب او پر سمانه زمونږ کوم مطلب پر منت سټپن چې موږ ته کور نه راتلو هغه موږ ته 12-13000 روپے راتللو،
وس پر دی مہنگائی دور کے ملتا چکم دے راضی تقریبا 20,000-22,000 کو راضی پاک کے نظم کو گزارنے کی
محمد بلاز یا تویر حغد دا جیب خرچ نہ درے محیصہ دا رکشی او ٹکسیانو پا کرایا لگی برلختہ دا ٹرانسپورٹ دا کار سر وابستہ کسان ہم گل مندی او وائی دا پیٹرول او سی این جی دا لوڑو بیو لوج ورتا گٹا کم اپاتی کی گی پا پیخور کی ٹکسی چلاون کے محمد عبداللہ وائی سوارلے ورسرا دا کرایا پا وجا پا بحث اوڑی او گله کوي چې دوی زیاتې پیسې اخلي
دې کې خونو بس مونږ ته والله دومره کېږي چې هغه خرچم نه بچ کېږي هغه سره په خپل سینجی پېټرول هم نشو به ګټلې کله سینجی پېټرول وګټو اولاد 200 پاتې شي اولاد 300 روپیا بچت پاتې شي 500 روپیا باندې نن سبا زموږ کور نه ری ساريږي د کرای کورونو کې پراته یو نن سبا پردي ګاډي چلو 500 روپیا رانه ګاډي والا دنده غوړي چې اچھا ګاډي دي او دې کې چې سینجی پېټرول دا ورځ پیدا کینو دا نن سبا 800 روپو خو بس انجیا چی ها په 800 روپو سینجیا باندې نن سبا نه 100 روپے هم نه کیږي نو 400 روپے سینجو سوځي نو 200 روپے بچت چی 250 روپے هم په ګډه خرو با خار بازار کې
دا روپے په قدر کې کمی او د ګرانې لوجی والدین د مالی ستونزو سره مخ دي دا باجوړ سره تعلق لرونکو اقرار احمد چې دوه بچي په پیښور کې سبق وايي مشال ریډیو ته وویل هغه ته د کور خرچ چلول ګران دي او د بچو تعلیم پر لا بوج دے
تعلیمونه او فیا کسان کوي چې هغه مطلب زاد غټ غټ روزګارونه ای کاروبارونه ای دکانداري نه بارګین کوي د غریب سړي کار نه دی غریب سړي سره خو بس صرف د خپل رزق غم چې رزب ما خام لا یا غرمې له څنګه د ځان لپاره مشوان د پر روټي برابر کما دای د پر بس کپڑا برابر کما او سبق ویل سبق واسان کار نه دی بیا مطلب چې ته په سی بار ته یو بار په مشوان باندې سبق وین نو هغه خو چې ته ځان لري رزق ته پیدا کولې ته د روټي نه ملويږي ته په بچو باندې تعلیم څه وکي اغه ته د پیزار ضرورت دی اغه ته د داخلو ضرورت دی اغه ته د خرچو ضرورت دی اغه ته د کتابونو ضرورت دی
دا به داسې حال کې راځي د پاکستان بیورو اف سټټیسټیک تشمیرو تر مخه د جولای په میاشت کې د اونیز ګرانې شرحه 18.15% تر رسیدلې وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
د نورو کبالی سیمو په څیر د جنوبي وزیرستان سوداګر هم له افغانستان سره په تجارت کې ستونزې یادونه کوي د دې سیمې سوداګر وایي چې په دې وروستۍ کې د ځینو کسانو د لانجې له وجې په انګور اډه لار دوه اړخیزه تجارت اغېزمن شوی دی او ځینې تجار کاروبارونو پرېښودو ته اړ شوي دي ځایي چارواکي وایي چې تجارت بحالۍ لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي په دې اړه د اشتیاق مسجد رپورټ لرو
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره انګورډا سرحدي دروازې باندې کاروبار د نشت برابر دی چې په وجه یې تاجرون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي افغانستان سره د انګورډا سرحدي دروازې باندې کاروبار ویلې درېدلای دی په دغې برعکس د وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر ویایي
افغانستان سے مشکل ہم دعا یا درے گاڑی زی اور راضی هغه د سچې دې باندې کولای لرګي روان دي داغي ګاډي جی نور کاروبار په دې باندې ډېر زیات مشکل شوی دی ډېر زیات تکلیفونه خامخا جوړ کړی شوی
سیف الرحمن دا هم زیوتوی چې په انګور اډا سرحدي دروازې باندې د کاروبار نشټولې په وجه د سیمې تاجرون نورې سیمو ته په تګ باندې مجبور شوی دی
دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې زموږ څونه سرکاري چارواکي خلک دي هغه کسونه ادارې دي نو دا دوه درې کسانو خلاف نه داسې ګامونه واخیستل شول او دلته کاروباري خلک اوس روان دي علاقه تقریبا د اتو میاشتې نه موږ ګورو زموږ ډېر زیات ملګري دوبۍ ته هم لاړل زموږ ډېر زیات ملګري غلام خان ته لاړل تورخم ته لاړل چمن ته لاړل او زموږ د وزیرستان ټول کاروبار یو قسم ټپ ولاړ که پمپ ته ګورې که هوټل ګورې که مسافرخانه ګورې دا ټول هر شی اوس په ویرانی باندې لګیا دي یو طرف ته په ملک کې مهنګایي ده بېروزګاري ده او بل طرف ته زموږ بارډر په ټپه ولاړ دی
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع تاجرونه غوښتنې د ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي مخې ته اکشې شوې هغوی په ځواب کښې وویل
دا داسې ده چې دا تجارتیانو کوم انګور ډې باندې
یا موڑا سائڈ تری یا افغانستان سائڈ تری دا پارٹنرشپ یا پجان پہچان من یو بل تمال فراس دی نو ای ری جدا سے سوی دی ٹائم پر ٹائم من لے لا دے موڑا والو یا دے گو وال اوا دے خلاف فرضی کڑا دا چا والا مال لڑ کڑا بیا وے بہانے او داوی جوڑا ول کرن نو دے چے بیا دا سی دی موڑا والا چرے چے ٹرکو نو تل نو یا وے ای ری پ پاتل من ال تا ٹرک سرا ولی دی تا سے ای نو دا دے موڑا خطا ہم دا ایشو جوڑا شوی را کنا دا دے ٹائم لگا سارا خدای اوس موڑا تر جو درے کا سارا تو مسر را وست لا اوس دے افغان سائیڈ چ کوما اتال چ دی نو ای ہوتا مودا پروپوزل ور کڑا دا عملیات موڑا پورا کو چ کوم شیپ چ ہم وی اے اے نا بعد موڑا بی جیرگا را او وڑو او دے پن نے موڑا خپل بس چ جاستا ولا دا دے ای ول طرف نہ لاس جواب نہ درا غلا او پولیس دے صابر سے پ موڑا دے جواب را سی اے خائد
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرونه دا هم وویل چې کدې پاکستان حکومتي چارواکیو د تاجرونه پورا د افغانستان سره په انګور اډا سره د دروازې مخامخ شوی ستونزې زر حل نکړي بیا به دوی د راونې میاشت د اگست په 24مه په انګور اډا سیمه کې په احتجاج لوس پورې کولې بنه و مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډرا اسماعیل خان
په بلوچستان کې حکومتي افسران په دوو ډلو کې سرویشل شوي دي. یوه ډله وایي چې د سیکریټریټ ملازمین د سیکریټریټ څخه بهر ملازمت نسی کولای خو د سیکریټریټ ملازم بیا ویلی شي د سیکریټریټ تر څنګ په نورو ضلو هم کار کولای شي. دا د هغه وروسته ده کله چې په دې وروستیو کې د قدس مینجو حکومت د کابینې د لارې یو قانون منظور کړ چې په هغه کې د سیکریټریټ ملازمینو ته په نورو ضلو کې د کار کولو اجازه ورکړه. نور حال له کوټې ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان صوبه کې دغه وروسته انتظامی کړکېچ رامنځته شوی دی کله چې د پخواني الله وزیر عبدالقدوس بزنجو د ختمېدو څخه څو ورځې له مخه د صوبایي کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې د کوټ سیول سیکریټریټ افسران اوس کولی شي چې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې کار وکړي. پر کوم باندې چې د صوبې د انتظامی افسرانو د اتحادیې لخوا نه یوازې سخت خواهش نشکاره شوې ده بلکې دوی په احتجاج هم لاس پورې کړی دی. په کوټه کې د یو خبري کانفرنس وروسته د مشالډو سره په خبرو کې د یادې اتحادیې مرستیال مشر ابیب الرحمان وویل چې صوبایي حکومت دا پریکړه نه یوازې غیر قانوني ده بلکې د دې څخه د هغه افسرانو حق ول کیږي څوک چې د تیرو څو کلو راهیسې په ضلعو کې انتظامي چارې په ښه توګه ترسره کوي. د دې افسرانو په خبره چې حکومت په کار دی چې د سیکریټریټ ملازمین او افسران یوازې د پخوا په ډول تر سیکریټریټ پورې محدود وساتي ولی چې د دوی په ضلعو کې د کار کولو هیڅ تجربه نشته. په دې ترڅ کې د کلات ضلع تحصیلدار ببرک خان زیاته کړه
موږ دوه سروس ګروپ سینه یو انتظامی ګروپ دی چې موږ بیسیس او بلوچستان سیول سروسز وایم چې د بلوچستان سیکریټریټ سروسز نو هغه چې دی بیسیکلی هغه د سیکریټریټ لپاره هغه بدتی کیږي په سیکریټ کې سرویس په آخري ورځ دی په دې ګورنمنټ کې دا یو نوټیفیکیشن پکړی دی انتظامی دغه کړی دی چې باید د دواړو سرویس ګروپان سره مرچ کې په دې تین د فیلډ کوټه ورکړي. دا غو ډرا بیک دا دی چې په هغه کې دوی چې کوم مطلب په سیکریټ کې ګرو مر سرویس کړی دی او په دې کې کوم کلرکس دی اسسټنټس دی دا هم سبا ګر ډیپټی کمشنرانی کمشنرانی چې دا غو سره د فیلډ یو ایکسپیرینس نشته نه د دې سره د ریونیو ایکسپیرینس دا ولی فیلډ ګر د ریونیو د دې لپاره دا به ډیر غټ بوران شي. دا به راځي او کدا نوټیفیکیشن وسی او
بل په لفته د کوټ د سیول سیکریټریټ افسرانو نه هیوازې د یادې پریکړې هرکلی کړی دی بلکې ویلي دی چې په ضلعو کې د دوی لګېدل یو قانوني عمل دی. په دې ترڅ کې د سیکریټریټ آفیسر ویلفیر اسوسیشن مشر عبدالمالک کاکړ په کوټه کې د یو خبري کانفرنس وروسته و مشالډو ته وویل په کار دی چې ټولو افسرانو ته د سیکریټریټ څخه بهر د کار کولو اجازه وي. دا ډول به د ده په خبره چې په ضلعو کې د انتظامی افسرانو کمای تر ډیره حد پورې ختم سي. په دې اړه یو بل افسر زیا خان زیاته کړه چې د دې عمل څخه په فیلډ یا ضلعو کې کارکونکو افسرانو پر سرویس یا سیناریټی باندې هیڅ ډول اثر نه پریوزي.
موږ په صوبه کې دننه ډیویژنل کوټه ده موږ دا وایي چې دا یونیفاید سرویس جوړ سي. آل بلوچستان د دې اوپن میرټ ایگزام کوي هر ضلع والا د هر ډیویژن والا چې کمپیټنټ دی هغه دغه راځي. په دغه کې ډیر افسران شته چې هغه بغیر کمیشن نائب تحصیلداران برتی سوي دي ایون دارنګ کسان ستا چې هغه د ریوینیو سټاف دی اسسټنٹ منیسټریل سټاف دی هغه هم برتی سوی دی نن ای سی ڈی سی کمشنران پر مختلف پوسټو باندې ناسي د یو قسم ایگزام هم نه دی ورکړی بغیر ایگزام راغلی دی او نن پر پوسټو باندې ناسي او هغه پوسټونه چې مثال کم سړی د کمیشن سره غلی یو پیپر مور د کمیشن سره کړی دی زن سم کښنه سلای ز د دې پوسټ لپاره نه لایم لیکن د کښنه سلای سي او بیا برته د دغه برک ز په فیلډ کې سیکشن افسر یم ز ای سی نسم کښنه سلای ز دلته ډیپټی سیکریټری یم ز الته ډیپټی کمشنر نسم کښنه سلای
دوی د صوبې د چیف سیکرټر څخه غوښتنه وکړه چې د کابینه پر پریکړې دی سم د لاسه نوټیفیکیشن جاری کړي دلته په زړه پوری خبره ده هم د چیف پخوانی اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د کابینه په وروستۍ غونډه کې د دې قانون منظوري ورکړې وه چې د کوټه د سیکریټریټ افسران کولای سي چې د سیکریټریټ د بار څخه د انتظامی افسر په توګه کار وکړي خو د کابینه د دې پریکړې په اړه لا تر اوسه د صوبایي چیف سیکرټر لخوا په بشپړ توګه څه نوټیفیکیشن جاری شوی نه دی د دوی ورته چې په سیول سیکریټریټ کې کارکونکي زیاتره افسران وایي چې دوی کار زیات کوي او مراعات کم دي او د دې په مقابل کې په ضلعو کې کارکونکي افسران مالی او انتظامی اختیارات زیات
اتلری. اوسم د خبرونی یو بل ریپورت ترازو پاکستان کې ورستوي کې د اسلامي دولت یادش وسوالې لري خراسان څنګه یو ځل بیا سر راپورته کړی او خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی په افغانستان کې طالبان په واکه تر راتلو ورسته د غډلې حل ته هم د یو شمېر بریدونو مسولیت منلې دي او په روسي کې تل تر ډیره حده ځپل شوی دی دا چې اسلامي دولت وسوالې ډله څه وخت په وجود کې راغله او د دې ډلې خراسان څنګه د پاکستان افغانستان لپاره تر کومه حده خطرناک ده احمد چازمی پاړه رپورټ راکوي
اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په تیرو کلونو کې په خپل مرکز عراق او شام کې تر ډیره حد کمزوري سوي د خپل افغانستان او پاکستان کې لا هم د بریدونو کولتوان لاسه نه دی ورکړي او کله نا کله سر راپورته کوي په پاکستان کې د داعش خراسان څنګه په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر یو سیاسي غونډه د جولای 1 هغې بریز مواري ومنله چې پکې درش پېته کسان ووجل او تر سل زیات ژوبل سول هغه ډلې د هغه ځانمرګ برید پر دویمه ورځ په پښتو ژبه یو وړوکی کتاب خپور کړ چې دونی وی پانی لري او پکې یې پر جمعیت علما اسلام نیوکې کړې دي په کتاب کې لیکل شوی چې د باجوړ برید د هغو ګوندونو او سازمانونو د مایوسی او سزا ورکولو لپاره د یو تاکتیک په توګه پلان شوی وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي او جمهوریت لمانځي په پاکستان خبريال او څېړونکو ضیا الرحمن وای په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د داعش خراسان څنګه بیا سر راپورته کړي او ځان په هغه سیمه کې یوازنی جهادي ډله ګڼي
دغه مخ یو جو په 2013 الیکشن کې یو خودکش حمله کړو مستون کې کم کې او سل نظر تک بڑو او د دې سره سره وړ وړ عملیم کوي کرشن باندې پسکانو باندې په خور خار کې نو دا اوسم چټسته او الیکشن نږدې ده او دو کم از کم جیوی من حملہ وکړه کم کې هغه چې دا موږ دیموکراسي کم جمهوریت پسند کوتنو یو ټارګټ کو نو په دې الیکشن په کنټیسټ کې دا ډیزاسټر شریر ده
اسلامي دولت وسلواله ډله کې یو خوا انتخابات او جمهوریت بهیر د خلافت پاړه د خپل نظری خلاف عمل غني نو بل خوا د جماعت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په ګډون پر هغو مذهبي مشرانو او دینی عالمانو هم د برید دړکا کړي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي هغه ډلې له 2019 کال راهیسې په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر ځای مشرانو یو شمیر بریدونه کړي او هغه یې وژلې دي چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په 2023 کال کې شمیر 13 یاد کړي وو ضیا الرحمن وايي په باجوړ کې له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی څخه بیل سوی یو لوی ډله له اسلامي دولت سره یو ځای سوی چې پټ فعالیت کوي د نوموړي په وینا د داعش غوندې نړیوالې وسلوالې ډلې په پاکستان کې ځمکنی کنټرول یا ښکاره حضور نه لري بلکې په وړو وړو ډلو کې په پټ خپل کارونه ترسره کوي د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنداپور وایي چې داعش په پېښور او باجوړ کې په بریدونو کولو خپل حضور ښوولې دي نوموړي د اګست پر 11 مشال رادیو ته وویل چې پولیسو په بیلابیلو بریدونو کې د ککړتیا په تور د داعش ډلې یو شمېر مشکوک غړي نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي
د خبر پښتونخوا د پولیسو د ترګری مخنیوي څانګه د ترګری په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات کوي هغوی سمو د وړاندې په پیښور کې د مذهبي لګکیو په وجنو کې د ککړو کسانو بشپړ ډله نیولې وه اوس موږ د باجوړ پر قضیه باندې کار کوو او مهم پرمختګ مو پکې کړی دی
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ مخنیوي څانګې یو لوړ پوړي چارواکي سهیل خالد د اگست پر 9 په پېښور کې د خبرې غونډې پر مهال داوا وکړه چې په باجوړ کې د ځانمرګ برید په تړاو یو مشکوک کس نیولې دی او ورڅخه تحقیقات کوي. اسلامي دولت ډله په لومړي سر کې په 2006 کال کې په عراق کې جوړ شو. داعش په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د خراسان ولایت په نوم څنګه جوړ کړ چې پکې هغه وسلوال شامل سول چې لال قائدی تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان وی لاري بیل کړی وي. حافظ سید خان او رگزی د دې څنګه مشر وټاکل سو خو څه باندې یو کال ورسته د 2014 کال په جولای میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د اسلامي دولت خراسان څنګه اوسنۍ مشر د شهاب المهاجر په نامه پیژندل کیږي چې اصلي نوم یې سناولا غفاری دی. امریکا په 2022 کال کې د نوموړي پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړي دي. د اسلامي دولت خراسان څنګه تر جوړېدو وروسته هغې وسلوالې ډلې د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې حضور درلود او په ننګرهار او کونړ کې یې قوي مرکزونه جوړ کړل او ګڼ بریدونه یې وکړل. تر 2019 کال وروسته د عائش ډله یو خوا د امریکایي او د هغه وخت د افغان حکومتي ځواکونو په عملیاتو او بل خوا د افغان طالبانو په بریدونو کې تر ډیره حده وځپل سول او یو شمېر تسلیم سول. خو پر افغانستان د 2020 کال د اگست پر 15 د طالبانو لا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت خراسان څنګه وسلوالو بیا سر راپورته کړ او پر طالبانو او داراس پر ولسي وګړو یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلې دي. یادی وسلوالی ډلې د 2023 کال د مارچ پر 9 د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی مولوي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومانه. تر دې پیښو وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل چې په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش ډله نسته او وروستي بریدونه له بهر وارد سو وسلوالو کړي دي. متقی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره د مارچ پر 13 په خبرې سوي مرکه کې ادعا وکړه چې هغه ډله په افغانستان کې ختمه شوې ده. د طالبان حکومت په ورسیو کې د اسلامي دولت خراسان څنګه د ځپلو او د هغې ډلې د یو شمېر غړو د نیولو ادعا هم کړې ده. دا چې آیا په افغانستان کې د داعش اوسنۍ خاموشي د دې ډلې د ختمېدو په معنا ده؟ د افغان چارو شنونکي سمی یوسفزی وایي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د بشري قوت او د مځکې د کنټرول له پلوه لوېدلې ده خو د هغه په وینا له منځه نه ده تللې.
دغه جهادي ډلو خصوصیت او عادت داسې ده چې څو وخت لپاره خاموش شي او بیا دا خاموشي په دې معنی نه وي چې دوی له منځه ولاړو. دوی د نورو بریدونو تابع کوي او خپل ځان منظموي او په جامعه کې هغه اشخاص چې د وخت له رژیمونو سره په ټکر کې وي او سره زیاتی شوی وي یا په جامعه کې دا سخت خلک چې حکومتونو سره زیاتی کړی وي هغوی ځان ته جذبوي.
سمی یوسفزی زیاتوی د طالبان حکومت تر دې دمه د داعش په ځپلو کې پیاوړی ښکاري او د داعش یو شمېر نیول سو غړو ته تبلیغ هم کوي. دی البته زیاتوی چې وسلوالی ډلې د نور له خوا کاری دلای سي.
راتلونکي کې که طالبانو ته امنیتي چیلنجونه د نورو خواو نه زیاتیږي یا ګډوډي رامنځته کیږي یا له ګاونډیانو سره تعلقات خرابیږي نو بیا دغه جهادي ګروپونه همیشه د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف د پراکسیز یا د نورو هیوادونو د ګټو لپاره چې یو نظام کمزور کې دغه خلاف استعمال شوی دی.
اسلامي دولت وسلواله ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې له القاعده ډلې څخه بیل سو چې هغه وخت نوم په عراق کې اسلامي دولت کښې شو. اسامه بن لادن د شوروي اتحاد خلاف د افغان جنگ پر مهال په 1988 لسیزه کې په پېښور کې القاعده ډله جوړه کړې وه. خو په عراق کې القاعده ډله چې د مرکزی القاعده یو شاخو ابو مصعب الزرقاوی په 2004 کال کې جوړ کړ. د 2006 کال د جون پر 8 د امریکا په یو هوایی برید کې د الزرقاوی تر وژل کېدو وروسته ابو ایوب المصري د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته چې وروسته یې د همهغه کال د اکتوبر پر 15 په عراق کې اسلامي دولت نومې ډله اعلان کړه او مشر یې ابو عمر البغدادي وټاکه. په 2010 کال کې د امریکا او عراق په ګډو عملیاتو کې د المصري او ابو عمر البغدادي تر وژنې وروسته ابو بکر البغدادي د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته. نوموړي په 2013 کال کې په عراق کې اسلامي دولت ډله په دولت الاسلامیه فی العراق و شام واړوله چې لنډیز یې داعش دی او په پښتو کې په عراق او شام کې اسلامي دولت بلل کیږي. د 2014 کال په لومړیو کې داعش د عراق او شام یو شمېر سیمې ونیولې او د عراق رقه ښار یې خپله پلازمینه اعلان کړه. داعش د همهغه کال د جون پر 9 د اسلامي خلافت اعلان وکړ. خپل نوم یې یوازې اسلامي دولت واړاوه او ورسره سم خپل مشر ابو بکر البغدادي د مسلمانانو خلیفہ یاد کړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر پر 28مه د شام په ادلب ښار کې د امریکایي ځواکونو د وی چاپی پر مهال ووژل سو. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د اکتوبر پر 30مه د هغه وژنه تایید کړه او ابراهیم الهاشمی القریشی خپل مشر ونوماوه. القریشی چې کله د 2022 کال په فبروري کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو، نو هغې ډلې ابوالحسن الهاشمی القریشی خپل نوی مشر اعلان کړ. د امریکا د پوځ مرکزی قمندانۍ د 2022 کال د نومبر پر 30مه په بیان کې ویل چې القریشی د آزاد سوریه یا شام پوځ په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې د هغه هیواد په درا ولایت کې په عملیاتو کې وژلی دی. اسلامي دولت وسلوالي ډلې هم د نومبر پر 30مه په یو بیان کې د خپل مشر وژنه تایید کړه او ابوالحسین الحسینی القریشی د خپل ډلې د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د اسلامي دولت یادایش وسلوالي ډلې ویان د روان 2023 کال د اگست پر 3مه پر ټلګرام په یو بیان کې ویل چې په شام کې له وسلوالي ډلې حیات تحریر الشام سره په مستقیمو نښتو کې مشر ابوالحسین الحسینی القریشی وژل سوی دی. ویان اعلان وکړ چې اوس به ابو حفص الهاشمی القریشی د اسلامي دولت وسلوالي ډلې نوی مشر وي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.